په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې تاسو ته به د یو ډاکټر سره په یو روختیایي موضوع باندې بحث او خبرې کیږي. تاسو هم خپلې پوښتنې کولی شئ. خو لاغه د مخه سلیم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په میدان وردګ او زابل کې په پوځي عملیاتو کې وسلولو ته مرګ جوړه اوښته. د بدخشان چارواکي وایي هڅه کوي چې د غیر مسؤلو وسلولو د فعالیت مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان شوی دی د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې ګډون کوي. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې 40 تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي دغه پوځي عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې سوي دي. د والي ویان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته ویل چې وژل سوي وسلول د طالبانو د سری قطعې غړي وو.
په دغه عملیاتو کې د سری قطعې د دوی شل جنګلي د وسلول طالبانو وژل سوي دي. دوی په ځینې ځینې مهمو جنګونو کې برخه اخیستله او سربېره پر دې په دغه عملیاتو کې درې وسلول طالبان سره همکاري په تور نیول شوي هم دي او د تحقیقاتو په موخه وژل شوي دي.
خو د میدان وردګ د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک بیا وایي چې 14 ملکیان په دغه عملیاتو کې وژل سوي دي. وسلولو طالبانو په جغتو ولسوالۍ کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخو د افغانستان د ملي اردو سرچینې وایي چې په زابل کې د دولت لس تنه مخالف وسلول وژل سوي دي. د هیواد په سویل کې د 215 اتل قل اردو مرستیال ویان وویل چې په سوم عملیاتو کې 15 نور وسلول ټپیان سوي هم دي. تورن احمد صادق قیسانن ازادي راډیو ته وویل
215 متل قول اردو په ګډه جګړیز او چانیز عملیاتو کې چې د خلکو د ځان مال د ساتلو او د ترګل لمنځولو په مخه په 13 سلورو ساعتونو کې د زابل ولایت د کلات کاکران په کلی کې عملیات تر سره کړ. په ترڅ کې لس تنه وسوال ترګر وجل سوی دي او 15 تنه تپیان کړی دي.
شغلی ایسیا زیاته کړه په زابل کې پوځي عملیات د وسلولو د ورستیو خوځښتونو د ځپلو په هدف ترسره شوي. د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویاند وایي د روزګان ولایت په دیراوت کې هم د دوی په عملیاتو کې درې تنه وسلول وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي هڅه کوي په دې ولایت کې د غیر مسؤلو وسلولو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې مخکې د بدخشان اوسیدونکو شکایت کړی و چې غیر مسؤلو وسلول د خلکو په تښتونه، له خلکو په زور د پیسو په اخیستلو او نور غیر قانوني کارونو کې شکیل دي. خو د بدخشان امنیه قومندان سمونوال اسدالله محمدي ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې به اقدام کیږي.
در بدخشان افراد غیر مسئول چالش است. نه تنها در
بدخشان که غیر مسئول کسان یو گوشته چې په ټول هیواد کې وسنده ګڼل کیږي. موږ چې کوم ګارنیزون ایجاد کړی پایل فیض آباد شهر څخه کوو چې څنګه دغه غیر مسئول کسان راټول کو. په نور ولایتونو کې هم غیر مسئول وسلول فعال دي. په بدخشان کې هم استه. تر دې مخکې په نور ولایتونو کې هم خلکو له دغه وسلول څخه شکایتونه کړي و چې په غیر قانوني فعالیتونو کې د دوی په خبره چې شکیل دي. د واشنگتن لپاره د بریتانیا په خوانی سفیر وایي د پدې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 نه د کال ټیمې تړون څخه ځکه وو چې دغه تړون د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې ترتیب شوی وو. د خبرو سوي اسناد له مخې د بریتانیا په خوانی سفیر کیم دارو چې د 2013 نه د کال په میمیاش کې په یو ډیپلوماټیک یاداشت کې چې نن یې جزئیات خبره سوي ویلي د ټرمپ ادارې دا کار د ایدیالوژیکو او شخصي دلایلو له مخې کړی، نه د یو ډیپلوماټیک اقدام په توګه او دا یې د اوباما تړون بللی وو. دا د خبرو سو اسنادو دویمه برخه ده چې د بریتانیا یو ورځپاڼې جزئیات خپروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دا رشته د همق خطاب کړی او ویلي دی چې د بریتانیا له دغه استازي سره نور ارتباط نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه ووتله. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دغه تړون نیمګړی دی او ایران ورڅخه زیاته ګټه ترلاسه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان شوی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په یوه غونډه کې ګډون وکړي. محمد جواز ظریف دا سفر په داسل کې کوي چې د ایران او لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا ترمنځ ترینګلتیا او شته رسېدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن وویل چې ښاغلی ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. تمه کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به تر دې غونډې وروسته وینزویلا، نیکاراګوا او بولیویا ته ولاړ سي او د هغو هیوادونو له چارواکو سره به هم وګوري. جواد ظریف نیویارک ته په داسل کې سفر کوي چې په 2015 میلادي کال کې له تهران سره د لسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ او شته رسېدلی دی. واشنگتن همدارنګه ایران په مستنګی کې پر کشتیو په بریدونو هم تورن کړی خو ایران دا اداره دوي. د بنگلاديش په خواني پوزي ديكتاتور حسين محمد ارشاد د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. دغه په خواني ولسمشر د عمر د زیاتوالي له کبله له ډیر مودې راهیسې ناروغ و. حسين محمد ارشاد په 1902 میلادي کال کې د وی پوزي کودتا په نتیجه کې واک ته رسیدلی وو او تر 1909 میلادي کال پورې په قدرت کې وو او د کرکټ د 2009 میلادي کال د نړیوال جام پایلو به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پایل شو. د لندن په لارډس لوبغالي کې د 500 لوبې په 88 نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې کومه منډه نه ده ترسره شوې. انګلستان او نیوزیلند تر اوسه نه دي توانېدلي چې د یو ورځنیو مسابقو کومه پایلوبه وګټي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره خلاص. زه وګما جبر خیلیم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه توپ کوم. دا خبرونه د نسناستي او کانګې ناروغي ته ځانګړې شوې ده، ځکه چې هوا ګرمه ده او دغه ناروغي په ماشومانو کې ډېره شوې ده. په دې خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه ده، د داخله ناروغیو متخصص. تاسو هم کولای شي چې خپل سوالونه له ډاکټر صاحب نه هم دا وو په ژوندۍ بڼه مطرح کوي. او زموږ د تلیفون شمیرې دي 0800 822 555. زه به یو وار بیا ووایم 0800 822 555. او بل شمیره ده 0900 99 45 40. په دغه شمیرې را سره اړیکه ونیسئ او خپله پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب پرویز اقبال، خبرونه ته ښه راغلاس. او په سر کې راته د ماشومانو د نس ناستي او کانګې د ناروغۍ په اړه باندې عمومي معلومات راکړئ چې دا څه ډول ناروغي ده.
مننه، خیر وسئ. لومړی د ازادي رادیو ټولې ادارې ته او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ماسپخین مو په خیر.
مننه.
د نس ناستي ناروغۍ یا اسهالات وی کله چې په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې آنن تغییر رامنځته شو، یا د هغې په مقدار کې، یا د هغې په دفعاتو کې، او یا که چیرته به یو ماشوم په څلیرش ساعتونو کې د درې ځلو څخه زیات تشناب ته ولاړه او ډکې میتیازې د دوی اوبلنې وي، یا پکې وینه یا بلغم و، دغې حالت ته موږ تاسو نس ناسته وایو.
بله. او دې سره کانګې ملوي؟
بلې. نس ناسته ممکن خفیفه وي، ممکن متوسطه، ممکن شدیده وي. خو که چیرته د دې سره سره دفعات زیات شو، تبه رامنځته شوله، کسالت رامنځته شو، د ګیډې درد رامنځته شو او کانګې رامنځته شولې، نو د کانګو دفعات هم ډېر مهم دي چې آیا دا کانګې په سرسرونو کې څو ځلې کوي. که چیرته که ماشوم په یو ساعت کې د دریو سلو څخه زیاتې کانګې وکړي، دې ته موږ تاسو پرسیسټنګ یا دوامداره کانګې وایو، چې دغه حالت هم خطرناک دی. په عمومي شکل سره موږ تاسو نن اوړی دی، هوا ډېره زیاته ګرمه شوې ده، اوبه ککړې شوې، خواړه ککړ شوي، او د ککړو اوبو په واسطه باندې ماشومان چې عموماً عمرونه یې د 15 کالو څخه کم دي، دوی ډېر زیات د ګواښ سره مخ دي.
بله.
یو خدا چې وطن هم غریب دی، ټولنه هم غریبه ده، میندې اکثرا بې سواده دي، ماشومان بیرون کوڅو ته راوځي او په زمین کې، په کوڅو کې، په خاورو کې دوی ګوتې وهي.
بله.
په ویالو کې ګوتې وهي، او یا ماشومان خپل لاسونه نه پریمینځي. کله چې لاس ونه مینځل شو، لاس ککړ و، هغه که هر ډول خوړو سره په تماس شو، هغه سبزي وه، که میوه وه، که د غرمې یا ماښام ډوډۍ وه، ګرو براسن راځي او د خولې د لارې به د ماشوم وجود ته داخلیږي. له بله پلوه وګورئ، سبزیجات دي، میوهجات دي، نن سبا زخ ډېر 15-16 ډوله میوې راوتلې دي، ماشومان هغه نه پریمینځي. بل په بازار کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، په ټولو میوو باندې او په سبزیجاتو یا سلاد باندې دوی اوبه شیندي. دغه اوبه چې کومې دوی شیندي، دا اوبه لومړی صحیح نه دي. بل دا مستقیما د سړک په غاړه باندې ولاړ دي، دغه دوړې او دا ګرد چې دی، دا راسن راځي او په دې سبزیو په دې میوه باندې بیرته کینی.
بله.
دغه خواړه که چیرته موږ او تاسو د مالګې په واسطه د کلورین په واسطه د پټاس په واسطه باندې په ښه شکل سره ونه مینځو او دا که ماشوم خوړ که یا غټو خوړ راسن کولمو ته ځي او د اسهالاتو لپاره زمینه مسایدی، نو په دې خاطر باندې موږ او تاسو باید د اسهالاتو یو مساید کوونکي فکتورونه دي او یو لاملونه دي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو د ټولو څخه عمده لامل چې دا وایرس دي. هغه وایرسونه د روټا وایرس په نوم باندې دیږي چې د شپېته سلنه اسهالاتو څخه زیاتې پېښې دا تشکیلوي. خصوصا دغه اسهالات ممکن د شپږو میاشتو نه ونیسي تر پنځه کالو پورې ماشومان ډېر زیات اخته کړي.
بله،
کله چې ماشومان اخته شو دویم ډول علت چې دی بکټیریاګانې دي چې د وایرسونو څخه پسې لا خطرناکې دي، او دغه بکټیریاګانې په ککړو اوبو کې په ککړو خوراکونو کې د بازار په سر باندې موږ او تاسو د ګني جوسونه څکو، سوپونه اخلو، بولنی خرڅېږي. دغه بولنی کې چې کومه ګندنه اچي، ګندنه د ککړ پټي څخه راخیستل شوې، د هغه په مردارو اوبو باندې خړوب شوې، دا نه د مینځل شوې، تیار د ډول ډول ناروغیو څخه ډک دي. راسنې په بولنی کې اچي، په معیاري شکل سره نه پاکېږي، نه پخېږي. ماشومان بولنی خوري په مکتب کې. دغه برګر نن سبا ډېر زیات مروج شوي دي. په زمین کې ماشوم چې مکتب لذي دا پاپړ او دا غیر معیاري دغه د بایسکلونو او موټر سایکلو پورې تړلې لمرونه وهلي تیار میکروبونه پکې راژوندي شوي. ځکه تاسو پوښتنه وکړله چې په اوړي کې ولې دا پېښې زیاتېږي. په اوړي کې میکروبونه راژوندي کېږي، د میکروب د رشد لپاره زمینه مسایدېږي. نو کله چې خواړه ککړ شو، بکټیریاګانو حمله وکړله، ممکن ماشوم د ناساپي نسناستې سره په غایته موادو کې وینه ویني، دردونه ویني، استفراقات ویني، بې اشتیا شي ورسره. او که چېرته دغه اسهال دوامدار شو، په وخت باندې تداوی نه شو، مایات وانه غزل، ممکن ماشوم یا غټ د اوبو د کمبود سره مخامخ شي، دي ته ډیهایډریشن وي، چې د خپل یو خطرناک حالت دی. د دوامدار خونریزۍ لامل ممکن ماشوم خون سوی تغذیه شي په دوامدار ډول سره، ممکن کم خونه شي. نو دریم ډول علتونه چې په ګرمۍ کې ډېر زیات لیدل کېږي، د امیبا او جارډیا په نوم باندې ځینې پارازیتونه دي چې دا هم کولی شي د اسهالاتو لامل وګرځيږي. څلورم علت، حتی بغیر د میکروبونو نه، ځینې ماشومان مور راځي وایي ډاکټر صاحب ماشوم مې سوزاک ته خو اسهال دی ورسره، غوږ نه چرک راځي اسهال شوی دی ورسره. یعنی ځینې علتونه په ماشومانو کې د کولمو د میکروبونو څخه بهرني میکروبونه هم کولی شي، که چیرته سینه بغل وي، که سوزاک وي، د غوږ التهاب ولري. دغه ناروغۍ هم کولی شي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو یا د نسناستې لامل وګرځيږي. پنځم ډول علت چې ډېر مهم دی، ځینې وخت کې نیوټریشنل یا تغذیوي علتونه. یو ماشوم دی، مور او پلار ورته د ډېر نازه د بازار کې جوسونه او انرژيګانې ورکوي، چې دغه جوسونه او انرژيګانې خپله ډېر زیات خواږه دي او دغه د اسهالاتو لامل ګرځيږي. د دې په ځای چې ورته ګټه وکړي، نقص کوي. که چیرته ځینې تسممات دي غذایي، ځي هوټل ته مېلمانه دي، په ککړ کاشو ککړ کپ کې هغه خواړه چې ډېر وخت پاتې شوي، یا دا ځینې غوښې په بازار کې خرڅېږي چې هېڅ معیاري نه دي، د دې کباب شکل سره نه دي پاک شوي، دا هم کولی شي تسممات او اسهالاتو لامل وګرځيږي. نو په عمومي ډول سره زه بحث رانغاړم چې اسهالات د یو ککړ بوهیت، د ککړ اوبو لامله، د ککړ خوراک لامله رامنځته کیږي. او ځینې په اخیری چې شپږم ډول علت دی، هغه خپل ځینې سیستمیک ناروغۍ دي چې د سیلیک ډیزیز په نوم باندې دیږي. مال ابزرفرن سندروم دی چې بلته په ماشوم یا غټ کې خپل په کلمو کې مشکل موجود دی، جذب صورت نه نیسیږي. سیستیک فایبروسس په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې حتی دا په ارسی ډول سره ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي. سمال ګټ سندروم ورته وي، ځینې کسان دي په خدای ډول سره د دوی کوچنی کلمې لنډې وي، په هغه کې جذب صورت نه نیسیږي، چې لږه د حد زیات خواړه پی وخوري، هغه په اضافه شو د اسهالاتو لامل ګرځي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ډیر ښه توضیحات مو ورکړل. اوریدونکو په کرخه دي، اوریدونکو برا واخلو، کم یو اوریدونکو دی په کرخه باندې، دی برا واخلو چې څوک دی او د کوم ځینې اړیکه نیولې ده. بلې بلې، السلام علیکم. آری کله کچ پریش ولا دوستانو تاسو کولای شئ چې موږ سره په 0800 822 255 آری کوونی سي او همدارز بلش میرمو ده 0900 95 40 آری کوونی سي او د ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنی د ناس ناستي او کانګ ناروغیو په اړه باندې مطرح کړئ. بله بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم جبارخیل، خوش سلامونه تا محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ولس فضل هدی وردګې ما.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی ګران وروره مهرباني وکړه ډاکټر صاحب. موږ استودیو کې میلمه ده او د نس ناستي او کانګ ناروغیو په اړه باندې را سره خبرې کوي.
ډېره زیاته مننه. اول خو دې خدای دغه مشکل په چا باندې نه راولي، نه دی چا په کور کې پیدا کوي، دا ډېره بغیرته ناروغي ده. نو دا پوښتنه ده چې کله مثال د کومو کالو نه تر کومو کالو پورې په دغه مشکل کې مواجه کېږي زموږ ماشومان، او په هغه لرو پرتو سیمو کې چې ژوند ته چې هغه لاسرسی شفاخانې ته او کلینیک ته نه لري، هغه باید د کومو نو امکاناتو نه ګټه واخلي، کوم نو وکړي چې دا مشکل تر څو پورې چې دا شفاخانې ته کلینیک ته مراجعه کړي چې دا مشکل ورته زیات نه شي. دا راته جواب کړی به خوشاله.
بله بله، ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه نوٹ کړلې په تمه اوسه. ډاکټر صاحب درته ځواب وایي، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
ورتک صاحب زړه پورې پوښتنه وکړه، یو علت چې د اسهالاتو د ځینې ماشومانو ته ځینې درمل د ځینې ناروغیو په خاطر باندې استعمالیږي، کله کله درمل هم کولی شي د اسهالاتو لامل وګرځيږي. نو کوم ډاکټر چې کوم درمل ماشوم ته توصیه کړی دي، د هماغه د هدایت لاندې یا د دې مقدار یا ډوز کم کیږي پی قطه کوي. رازو د فضل هادي ورتک صاحب پوښتنې ته، وطن غریب دی، منطقې ډېرې لري دي، هر کله چې ماشوم اسهال شو زیاتې پیخې د 15 کلنۍ نه مخکې عمر کې موجود دي، یو کال او 15 کال ترمنځ، ځکه دغه ماشومان لا پوی نه وي،
بله،
د نظافت خیال زیات نشي ساتلی، تشناب تم چیزی په کلو باندو او ولسوالو کې موږ او تاسو سپټیک څاګانې نه لرو، په آزادانه تشناب کې کینی، او همدغه ماشومان چې کله د تشناب نه وروسته ځان په ښه شکل سره نشي پاکولی، پاټو ته راوځي، څوک رخشقه خوري، څوک شفتل خوري، څوک عمل ته د ویاله اوبس کی، چې په همدغه شکل کې دلته د په هغه کسان چې هغوی می بیا جارډیا لري یا د عسکاري چینجي لري، د دوی د هګۍ او سیستونه چې دي دا د هوا په واسطه شیندل کیږي او د ډنډونو او ویالو ته انتقال مومي. کله چې دوی دا ناپاک اوبه وڅکي په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، ځکه په هر محیط کې په هر ځای کې د اسهال خپل مسایت کوونکي فکتورونه دي. کله چې ماشوم اسهال شو، لومړی دا چې د اسهال دفات باید والدین وشماري چې دا سوزل لاړ. کله چې اسهال اولی د چې آیا دا اسهال او بلند دی، آیا دا اسهال په ټوله منطقه کې راخور شوی که صرف زما ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته دی؟ که چیرته اسهال په ټوله منطقه کې او ډیر شدید او استفراقات ورسره موجود او غایته مواد د وریجو یا د مای د دغه په شان باندې بوی کو، نو دا د وبا په نوم باندې دې مسایلو ته باید دینه باید فکر وشي. خدای نه خواسته شدید اسهال داسې چې ماشوم تر سو پرودوس هی کلینیک ته رسید د لاس ورنکی، کده اسهال د فات تدریس سلور یا 15 زلونه په سلی رښتات کې زیات شو او بلنو ډیرو او ماشوم یو دم بی انرژي شو، بی شمه شو، او به شو د او یا شوروا یا حتی شړومبی چخلی نشو کولی او شوری د لاس ورکو استفراقات دوامدارو، دا یو وخیم او خطرناک شکل دی. که چیرته مور متوجه شو ماشوم ته،
بله،
چې د ماشوم اسهالات دومره زیات چې د دې سترګې ژورې شوې او حتی د ژړا په وخت کې د ماشوم ژاړي خو سترګې اوښ کې نه کوي، دا ډیره مهمه نقطه ده. ماشوم ژاړي د ده په خوله کې لیاړ نشته، ژبه یې وچه ده، نو په دې خاطر باندې دوی باید تر هغه چې ماشوم اسهالات ونه لري، که چیرته تی پورې ماشوم باید د مور شیدې ورکي، که د مور شیدې نه و فرمولا یا د بازار کې مشودې چې دا منظم ماشوم ته ورکه هغه تر هغه پورې ورکوي، یا که چیرته په هر کور کې باید د دینه بعد د اوارس پونه باید موجود وي.
بله، اوارس پونه ضروري ده.
په سلورو ګلاس او بو کې دی واچي تر هغه چې کلینیک ته ځي، یو غړپ تی ورکي تر سو پورې د ماشوم د بدن د اوبو اندازه وساتل شي. په زمینه کې کو وارث نه لره شړومبي خو ورکړي، کني لګه یا و قاشوغه بورا او سلورمه برخه مال گدی سره حل کې په بو کې د مال شربت تر اغه پورې ورته ورکاین په زمین کې کچرت دانی خور کې خو به شروع وي سوب خو به وي یعنی مایات
بله
حتی ماسته چې ډیر زیات مهم دی او په دې باندې ریسرچ شوی دی چې خپل ماسته د اسهالاتو په درملنه کې ډیر زیات مثبت رول لوبوي ماسته کولای شي چې دوی تر هغه پورې چې ماشوم یو صحی کلینیک ته رسي مایات ورته ورکړي ماسته ورکړي او د هغې نه وروسته به د دې بیا تداوی او درمل پیل شي.
ډیره زیاته مننه. بل اورېدونکی دی په کرښه باندې. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
غت مرزی مهربانی وکئی استاسی نوم څه دی؟ کوم زینه مواړی کني ولیدا ډاکټر صاحب پروی قصر مېلمه. وعلیکم السلام. مهربانی وکئی نوم څه دی؟ کوم زینه مواړی کني ولې
غزنی کني ولې د اسد الله پلان کې مخور کئ؟
اسد الله د غزنی نه. اها مهربانی وکړه ډاکټر صاحب پر سره د خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډاکټر زمو علیکم.
اها ډاکټر صاحب دغه غوړی مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
وعلیکم السلام. زه دغه غوړی ماجی صاحب مهرباني وکړم.
ماړی کا پریش ولا بل اوریدون کایلارو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام بخیر.
بخیر اوسې ګران اورورا. څوک دې کوم زینه دی اړیکې نیولې؟ بالې غږ دې راځي. مهرباني وکړه ځان راو پیژنه. د کوم ځینه دې اړیکه نیولې؟ او ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره میلمه دی، ته کولای شي چې خپل پوښتنه ورنه مطرح کړي. د ده هم لکه چې اړیکه پرې شوله. بله اړیکه را روانه ده، بله به را واخلو. بلې بلې. سلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګران وروره، په خیر راغلی. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځینه دې اړیکه نیولې؟ اها درویش له پکتیا نه. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب پرویز اقبال د داخله ناروغیو متخصص را سره میلمه دی، او خپل پوښتنه ورنه مطرح کړه. بله بله غږ درازی. مهربانی. بله اړیکه لکه چې بیا هم پرې شوله. دا څه ستونزه ده؟ کومه ته ستونزه به وي؟ ځکه اړیکې نه پاتې کېږي، نه پوهېږم. بل اورېدونکی بیا هم په کرښه دی. ښه ډاکټر صاحب، دغه ناروغۍ باندې به موږ راشو. زه به خپله یو سوال تاسو نه مطرح کړم، که بل اورېدونکی را واخلو. بل اورېدونکی به را واخلو. السلام علیکم.
علیکم السلام. نبیولا زبلی دا خپله خبرې کوم.
اها ډیر ښه. نبیولا زبلی خبرونه ته ښه راغلی. مهرباني وکړه موږ خبرونه ځانګړې شوې ده ناس ناستې او کانګې ناروغۍ ته. ډاکټر صاحب میلمه دی را سره، پرویز اقبال خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډېر کوم مې خوري ډاکټر صاحب محترم، په هم سلام په احترام تر څنګه دوه پوښتنې. اول ډاکټر صاحب، مثلا په یو کورنۍ کې یو ماشوم ده، لمن درد کوي، هم ناساسه یعنی سالسته، هم استقفا ورسره لري یعنی کانګې ورسره لري. مثلا دغه کورنۍ راځي د وخانې ته راځي، چرته ورځي، دوی په خپله فرمایش ورکوي، مثلا هغه د اسال شربت راکړه. هر د دې خسترانه دوا څومره د ماشوم ته زیان رسوي؟ یعنی خسترانه دوا له ډاکټر سره مشوره نه کول. او آیا که چیرته یو ماشوم سانسه ولري او هم اتفاق ولري، به هغه د پنډیکس امکان ساتي پنډیکس کی کنه؟ مننه.
اها ډیر مننه. پته مو وسه ډاکټر صاحب مهرباني وکړه.
درویش خان د پکتیا نه چیرې په چرک د غیر هغه چلامې څه دي؟ نو لومړی به د درویش خان پوښتنې ته ځواب ورکو. وای که چیرته کوم ماشوم ته اسهالات پیدا شو، د ګیډې درد پیدا شو، بې اشتهایی پیدا شوه، کانګې پیدا شوې، دفعات یې زیات وو، یا په غایته موادو کې وینه بلغم موجود وو، او دفعات چې کله زیات چې د بدن نه اوبه ډېرې زیاتې وځي، ماشوم ورسره سست او بېشي مشي.
بله.
دغه هغه وخت دی چې باید ډاکټر ته مریض بوتلل شي. هیڅ وخت و زمدل ته د جملې پسې د نبی الله زابلی پښتنه ته جواب کوم. مریض هم نس ناست لري هم استفراغ دی، دا به دواخانې ته نه راځي. دواخانې والا ته به نه وایي چې پلان کې شربت ماته راکم، ته وایي ولی؟ ځکه چې دته دا معلومات نشته چې دغه اسهال دی ماشوم ته پیدا شوی دی، آیا دا وایرسي اسهال دی، دا بکټریایي اسهال دی، آیا دا د امیبیا جارډیا له امله رامنځته شوی، آیا دغه اسهال دی ماشوم کوم ډول خواړه خوړلی دي، یا د دې نه مخکې دا کوم درمل استعمالول، د درملو په تعقیب باندې دا اسهال ورته پیدا شوی دی، یا دا ماشوم ممکن نور داسې سیستمیک ناروغۍ ولري چې هغه د اسهالاتو له امله ګرځي، آیا دا ماشوم خپل خوارځواکي د خپل خوارځواکي د اسهالاتو له امله ګرځي، نو په خپل سر باندې د دوا اخیستل، په خپل فرم دواخانې ته تلل، دا د ماشوم د ژوند سره وفا نه جفا ده، دا ماشوم ته ضرر رسوي. حتی بعضی وخت کې داسې کیږي چې کله کله کلمه بندي، یوه کلمه په بل کې نوتی دي ته انټوسیسپشن یا تغلف وای، استفراقات پکې ډیر زیات وي، د ګیډې درد موجود وي، او هلته د خولې د لارې دوی د واګان یخلي، حتی داسې وخت راځي چې د ګیډې پړسوب پکې رامنځته کیږي، ټکي میتیاز نه پاس کیږي، حتی په آنی ډول باندې یو دم وای چې ماشوم د مقد لارې ډیره زیاته وینه ضایع کړله، نو تغلف تم باید فکر وشي، او د اپنډکس پیښې د 15 کالونو وروسته یا کمو ماشومانو کې ډیرې نادرې او کمې دي، خو هیڅ وخت نشي رادیدلی. په ماشومانو کې اسهال باید یو متخصص ډاکټر په واسطه باندې مکمله تاریخچه واغسل شي، مکمل فزیکی معاینات وشي، کله کله لابراتواري معاینات ته اړتیا لیدل کیږي، او کچیر ته مالج ډاکټر چې درد خصوصا د ماشوم په خي طرف کې زی په زی او حساس او تب او ورسره استفراقات او په زمين کې د وینې د سپینو کرویاتو سویه په لابراتواري معایناتو کې جیګوا، اسهالات ورسره یا کله کله قبضیت موجود وي، او دا ساحه ډیره حساسه ونو تلویزیون معایناتو ته کله کله اړتیا لیدل کیږي، او د هغې په واسطه باندې حتی د اپنډکس لیومن کتل کیږي چې آیا دلته خو به د اپنډکس دغه ضرورت چې دغه به پړسوب نه لري، بندش خو به نه لري، کم زڼی یا کم اجنبي جسم خو به پکې نه نښتی. نو بیا هم تکراروم چې د 15 کالونو کمو ماشومانو کې د اپنډیسایټس یا د اپنډکس د التهاب پیښې ډیرې کمې دي، خو لرې نه دي. نو همیشه باید کوشش تاسو وکئ چې د اسهال مریض باید معالج ډاکټر ته وسئ، نه په خپل سر درمل باید واخلي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپل اوریدونکي لرو په کرښه باندې او وګورو چې دی څوک دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر جوړه؟
بخیر اوسې. بخیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای دی اړیکه نیولې، او ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره میلمه دی، پوښتنې ته دی ځواب وایي.
کندهار ولایت څخه حضرت الله خبره کوم.
د کندهار څخه عبدالستار. مهرباني وکړه پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب محترم، څنګه پوښتنه ده؟ تقریبا مزه کښنه دی د 15 کالو په عمر په وخت دینو د دغه چې هر قسم خواړه وخوري د خواړه پر ځای باندې نه لګیږي، دغه مریضي وده که د سپیل شيږي، نو دوا یې ور کړی دی، خو د دې خاص فایده نه ده ورسره کړی.
وو
چې خواړه وخوري بس د خوړو څخه دغه اسهال مریضي ور ورسېږي.
اها، بس دغه یو پوښتنه وه.
بس وو کور و دغه یو پوښتنه
په تمه اوسې. تر څه مهرباني وکړئ،
ځینې والدین دا خواهش لري چې ماشوم باید چاغ اوسي، دوی ورته د حد زیات خواړه په یو ځل ورکوي.
بله،
وایي کوشش تاسو دا وکړئ چې د ماشوم خواړه تنظیم کړئ. که چیرته ماشوم د مور نه وي وزېږي، تر 6 میاشتو پورې د مور شوده د حق دی چې نور څه باید ورنکي، او بیا د 6 میاشتو نه وروسته د نرم خواړه پیلېږي. تر 2-2.5 کالو پورې اسلام دا ښودلی چې مور باید شودې ورکړي.
بله،
کله کله داسې وي چې مور ډیره ضعیفه وي، مور ډیر زیات اولادونه زیږولي وي، دا ماشوم چې کله په وخت نه مخکې زیږېدلی وي، کم وزن یې زیږېدلی وي، د مور شودې نه وي خوړلي، او حتی کله کله داسې کیږي چې دا خپله کومه بله مزمنه زنډنۍ ناروغۍ لري. دغه ټول مسایل کولی شي چې یا ارسی ډول باندې ځینې والدین واړه واړی مور بچی به ماما غسل غره واړوي، نو په دې خاطر باندې زما د ټولو نه خواهش داده چې تاسو کوشش وکړئ چې ماشوم تخپل خواړه تنظیم کړئ، لګ لګ ورکړئ، مناسب په اندازه باندې کوي په خپل لاس باندې ورکي ماشوم ډاکټر ته بوزي تر سو پورې کله کله ځینې میکروبونه په کولمو کې موجود وي حتی د اسکاریس چینجی موجود وي چې دغه چینجی دا چې سخوري هغه وینه د دسکی او د کمخونی لامل ګرځي ور سره په منځ د په کولمو کې په مزمن ډول دامي بود جاري سیستونه موجود دي هغه فعالیږي د دې د کولمو د التهابات او خونریزې لامل ګرځي نو په دې خاطر باندې دغه ماشوم چې وي کله خواړه خوري نه پی لګيږي ولی پی نه لګيږي دا ماشوم سلیرش ساتو کې څومره خوب کوي کم خواړه خوري ځکه مونږ او تاسو خو اقتصاد هم ډېر غریب دی په کور کې بامیا یا لړۍ پخې کو ماشوم را سره خوري چې هغه دومره لوبې او منډې ترډې کړي چې دغه سپور او ډوډۍ او دا لړۍ چې دغه دوه کابه مخوري دغه انرژي نه مسل نه اعاده کوي نو په دې خاطر باندې ماشومانو ته خښ ماشومانو ته حتی په خوړو کې لوبیا نخود دال د دې سره سره سبزیجات میوجات دا ټول ور سره زمیمه کوي تر سو پورې کافی اندازه باندې خواړه خوري که چیرته مکتب ته اوس ماشومان ځي په نهره باندې اکثره موږ تاسو ماشومان لګو چې دا ډېر غټ خطر دی وای هغه ماشومان چې په سهار کې په نهره باندې مکتب ته ځي او د سهار ناشته نه کوي دا واپس کې تنبلي هغه ماشومان چې دوی په د سهار چاینس کې دا ممکن په ځوانۍ کې چاغوالي ته داخل شي هغه ماشومان دوی د سهار چاینس او په نهر باندې ځي دوی په راز راز ناروغیو باندې اخته کیږي نو وای کور کوي چې ماشومانو ته خواړه برابر کړي
بله
حد اقل یو ګلاس سوده پی اوس کوي حد اقل یو هګۍ ورته پخ کوي نو که چیرته په مناسب ډول سره غذا تنظیم شي په وخت باندې ورکړل شي په اندازه باندې ورکړل شي هیڅ وخت به پیدا سي نه وي چې دا پینه لګيږي خه به پی لګيږي ماشوم به رشد هم کوي نمو به هم کوي او د اسهالات او د نورو ناروغیو مخه به هم نیول کیږي
ډېر زیات مننه اورېدونکو خو ډېر دي یو بل اورېدونکو به راواخلو چې دی څوک دی او څه وایي السلام علیکم خیمه شکر دی مهرباني وکړئ ته د خپل نوم راته ووایا د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې علیکم السلام مهرباني وکړه پوښتنه د ډاکټر صاحب پرویز اقبال نه مطرح کړه
نه دا یو بختنه خورې زما دا یو چه بخپه ده یو درې میاشتې شي چې درد کاندي او په عذاب یم تر زه یم چې ډاکټر صاحب اډمټ سري دا مکمل خپل مې درد کړه
څو کلن محمد سیدا او څومره وزن دي شپږ شپېته او څه کاروبار مصروفیت لري اردو کې د خپې درد د ملا نه انتقشار کوي د ملا نه راځي د زنګانه پورته ده
اندې کو نه کینه کته مکمل خپل خدا کو نه تاسو رضایت درکاندې چې لګ رضایت کړه مخ کې دومره نو مخ ته وکم او اوس یې لګ رضایت کړه چې پروت مې به زه ته پر مې زه دې په دې مره پټ نه کړ
خیا ضربه مربه خو دې پینه د خوړلې
نه ضربه مې نه خوړلې چې کوشي مې به تاسو دې څه کوشي راګینې ساده او تاسو سره سره مې ما ته مې څه نه
سمه ده
پته مو اوسه اورورا وو پښتنې ته ډاکټر صاحب ځواب وایي
محمد سید شپږش کلن دی شپږ شپېته کیلو وزن لري د اردو کارمند دی سرباز دی د ټولو سربازانو ته سلام او نیکی هیلې چې وطن ساتي او په دې شرایطو کې قرباني ورکړي درد یې چون کله چې خپې ته کوس شو او ملا ته دا د جرایي اعصاب پورې مربوطېږي باید یو نیورو سرجن ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه ورته د ایم آر آی په نوم باندې ډېره ښه اساسي معاینه ده که چیرته کلینک له نظره اجازه وه مریض یې د نږدې نه وګوري او له بله پلوه دا باید فیزیوتراپي ته لاړ شي فیزیوتراپ متخصص باید ده ته لارښوونې وکړي ده ته باید دغه وکړي چې کم کم حرکات انجام کړي او کم کم کارونه وکړي تر سو پورې هغه عصب چې د ملا نه د دې پښې ته راکوز شوی او دا د فشار لاندې دا باید خلاص شي ایا د فزیکی کارونو په واسطه خلاصيږي د فیزیوتراپي په واسطه خلاصيږي که خپل خدای نه خاصه کله کله عصبي جراحي ته هم اړتیا لیدل کیږي نو نیورو فیزیشن یا د عصبي جراح او عصبي داخلي جمع فیزیوتراپي سره باید مشوره وکړي
ام bale خدای دې وکړي چې د خپل پښتنې جواب یې اخیسته وي اوریدونکو نور هم شته ام bale bale السلام علیکم السلام علیکم خیر راغلی خبرونه نیو کنه نوم دراته وایا د کمزینه دی اړیکنی ولی
محمد نظیر نسیدر سره د ټلیفون په لیکن باندې وکړ.
محمد نظیر د کوم زینه؟
لنورستان.
نورستان ډیر ښه. ډاکټر صاحب را سره سټوډیو کې میلمه ده او ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. مهرباني وکړه که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړه.
مننه مننه خور کې ډاکټر صاحب تم سم ځانګړی سلام. د وقایې په اړه کرا ته وګیږي د نس ناستي او بل دا چې خور کې د غزما د تخیز چې ډیر زیات سفر وکم د زنګنونه مې خوږیږي درد کوي چې دا به صحیح لږي.
وزن دې څومره دی محمد نظیر خانه؟
او دغه شپېته پنځه شپېته شاوخوا کې ده ډاکټر
صاحب. او ورزش مرزش روزمره کې کنه؟
او ورزش هم کوم ډاکټر صاحب. ورزش هم کوم.
سمه ده موږ سره ملتیا وکړه.
ا پته ما پاره ډاکټر
صاحب. ا د لومړی باندې چون موضوع اسهالات دي.
بله.
د اسهالات د مخنیوي په خاطر باندې یو مقوله ده وای مخنیوي د علاج
بهتر ده.
نو د نظافت خیال ساتل.
بله.
غوره ویناوی دي کنه چې پاکواله دی ایمان جز دی.
دی ایمان جز دی.
که چیرته موږ تاسو ډېرې وړې خبرې په نظر کې ونیسو د ډېرو زیاتو ناروغیو څخه به مخنیوی وشي.
بله.
ولې تاکید په دې باندې شوی چې تاسو لاسونه ډوډۍ نه مخکې لاسونه درې ځلې ومینځئ په دریم ځل سره مکمل لاسونه پاکیږي.
بله.
میکروب له منځه ځي.
بله.
د ماشومانو نوکان په وخت اخیستل. حتی ماشومانو ته غاښونه مینځل. ماشومانو ته پاک خواړه برابرول. مین دې په دې باندې په هول چې تاسو کوشش کوئ کوم خواړه چې برابروي خې ومینځئ. په کور کې د ژورې سا ایستل یا د بمبې د اوبو څخه استفاده. خپل هغه ډیګۍ کې کوم کې چې اوبه ذخیره دي په دې کې همیشه د کلورونو اچول په دې یو ځل پاکول. د لختو د اوبو څخه د نه استفاده.
بله.
د ډنډونو د اوبو څخه باید استفاده ونه شي. سبزیجات باید پاک استعمال شي.
بله.
میوه باید پاک او مینځل شي. هغه خواړه چې موږ او تاسو خورو باید ښه پاخه شي.
بله.
بلوړی دی په ولسونو کې برق نشته یخچال نشته تر څو پورې خواړه پکې کیدو وای دومره خواړه پاخه کړئ چې په هغه وخت یې وخورئ.
بله.
که چیرته د غرمې خواړه تاسو شپې ته پرېږدئ او سبا غرمې ته ممکن په دې کې بکټریاګانې مداخله وکړي او د تسمم یا غذایي تسمم لامل وګرځي. ماشومان خصوصا لاسونه ورته بار بار پریمینځي. ماشومان ته کوشش دا وکړي چې چوشکونه ورته خوله کې ورکړي.
بله.
واړه ماشوم د مورتی پوری چټل چوشکې ورته خوله کې خي هغه کله ترې پزمکه غورځيږي کله په یو ځواغه بیر ترخلي په خوله کې بیگ دي نو د خوله میکروبونه خپل چوشک کاکړ دې دغه زمينه دې د پر مسیدې چې د اسهالاتو لامل وګرځي. بل ماشومان ته کوشش وکړي چې په کور کې خواړه پاخه کړي. د بازار سپونه د بازار شوربتونه د بازار دا حتی بعضی وخت کې په یو ګلاس باندې منګو تاسو چې زو په ما غسل کې غو پکې تا تم په شربت درکې ماته امرا کوي.
بله.
د سوب کاسې مثلا وټولونه چې منګو تاسو نه قاشوغه پاکې نه قاب پاک دی نه غوري پاک دی او هغه اشپس چلته دغه دی آیده واقعا سیهی ده کنه ده تا په کوم ناروغه باندې نه دیخته هغه پرسونل چې راځي تا غوی لاسونه پاک دي که پاک نه دي هغه خواړه چې دوی پخکړي دا وسنی دي کنه دي ا دغه غوخه چې دوی پخکړي دا معیاري سیهی غوخه ده کنه نه راشي تاسو د کابل په خار کې زنه غوخه وګورئ حیران بشي هیڅ به ونه پیژنئ. حتی دې ګرمۍ د سورستی کړي د زیګرونو دغه چورکم توبې کړي دي دغه ورنونه را پاست شوې دي ام دغه سورسته ورنونه ورستی غوخه اخستل او دا به په په شکل سره نه په خول د خپل زمير ډول ډول ناروغي او حالات لپاره مسایل دي. سبزیجات باندې ډول ډول چټل یو باچي د هغې سبزی نه منزل د هغه پاک استفاده کول خپل میوجات که په شکل سره ونه منزل شي او په دغه شککړو وبو باندې ککړي حالات ته زمينه مسایل دي. هغه ماشومان چې غوي د یو مزمن ناروغي لپاره راز راز درمل خلیا غ درمل باید کنټرول شي. ځنې ماشومان یا غټان خپل په هضمي سیستم کې زنه نور ستونزې لري.
بله.
اپا درمل شي. نو کچیر د منګو تاسو په کلی ډول سره ټولنه پاکه کو چا پیریال پاکو بم پاکی شي خوړم پاک شي هیڅ ډول با اس حالت نه رامنځته کیږي. د کور مخه باید منګو تاسو هدا عقل کو نور سني سیمټ کو تشناب ک کیناره بیا دغه هب باید منګو تاسو سیمټ کو. حتی ځین مریضان منګو تاسو داسې راځي چې په کلمو کې زغ ډیر چینجی وي.
بله.
کله چې پختر ماشوم نو کو ماشوم بیچاره د کم خونه او د کم کلسیم د کم بود لامل زیغه د تشناب سند راګری خاور خوري.
بله.
خاور کې داسکاریش چینجی هغه موجوده دا هغه چې دوی خو په کلمو کې خلاصي ګو بل اخر په چنجي باندې بدلیږي دا چنجي کچرته په وخت درمل نشي د کلمو د بندش لامل ګرځي که په وخت درمل او تشخیص تش حتی زیګر تزي د زیګر د قراتون بندش لامل ګرځي حتی ځنه وخت کې دا سکیږي چې کیسه سفرات جو مسله عملیات تختی ته رسیږي بدبختانه کله کله ځنی ماشومان د سیوی چې هغوی همدغه سیاسکاری سی په کلمو کې موجود وي چې سګو ته د لافلر سندروم په نوم باندې یو سینه بغل ناروغي چې دا غیل عمل ګرځي امیب که چیرته په خو وخت سره بس تداوی او درمل نشي کلمی سورای کوي د دوامدار خونریزه او کمخونی لامل ګرځي دوامدار بلغم دوامدار کمخونی د دې لامل ګرځي چې ماشوم سوی تغذی شي ماشوم چې سوی تغذی شو مقاومت یې کم شو په بار بار راس راس ناروغي باندې اخته کیږي نو په همدې خاطر باندې د مور د تینه نیولې وای که غواړي چې ستاسو ماشوم غختل پیاوړی او صحتمند دي وقایه کې دا شامل دي وای تاسو د مور شوده ورکړئ د مور شوده واکسین دي د مور شوده د مواد په خپل ځان کې لري یو خدا چې د مور ته پاک ته شوده کله ککړ نه دي تر شپږ میاشتو پورې د ماشوم د اسهال کچه بالکل نشته دویم کله چې یو ماشوم د مور شودل وړي د مقاومت بل وړوي کله چې مقاومت لوړ شو اسهالات په پکې کمی نو په دې خاطر باندې تاسو کوشش مکوئ چې ماشوم ته د قوتۍ شوده ورکړي د مور شوده الله پاک لوی نعمت او لوی حکمت او لوی تحفه ورکړي ده مورې تقویه کوي نو دغه ټول مسایل که چیرته موږ تاسو مدې نظر ونیسو ماشومان به مغختلی پیاوړي به پاک صفا به په سالات ونخته کیږي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب لکه چې بل اوریدونکو دی قاری صاحب السلام علیکم
امره اوسنی خوري سلامونه تاسو باندې کوم دا زبیره د ټول پرکوم کوړونکو ته او تاسو درانه مېلم محترم ډاکټر صاحب ته زیاره عمر دې سره مې خوشاله کوم چې بیا زغه عمر په دې اقبال صاحب
اها امنګ هم خوشاله چې تاسو را سره یې ډاکټر صاحب د کوم ځای نه واړی کني ولې
تاسو په ټولنیو سازمانونو کې هم کار وکړئ
اها ډیر ښه د جوز جون څخه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نو خپل پوښتنه مطرح کړئ
تشکر دا پوښتنه خو مې دا ده چې د ریستان ناروغي خو باوجود دي چې په ماشومانو کې پیدا کیږي په لویانو کې هغه نورې رنگور دغه خو دا ټوپه دا ایستنه دغه ناروغي کې چیرې علاج ونشي یا پر ځان نظر ور باندې څومره خطرناک ثابتېږي او دوامه پوښتنه مې دا ده د سوزک خبره وکړه دا د سوزک خبره خلک وایي متخصصین چې دا په ګردو کې پورې اړه لري دا هم په ایستار پورې اړه لري کوم لري
اها مننه په تاسو سګران اوروره تاسو پوښتنه ته به ډاکټر صاحب ځواب وایي مهرباني وکړه ډاکټر
صاحب جناب قاری صاحب نړۍ مننه زم خو خوشم چې ستاسو غږ می واوري د په لیکو سالات رامن سکیږي خود ماشومان په پرتل باندې کچې کمی دي همدغه سببونه علتونه چې منګه وویل د سالات د پغټانو کې هم رامن سکیدل شي او کله کله به توجه لامل کچیرته انسان اسهال ویو د بدن زیات مایات زیږي کی خدا نه خاصه ګردی فعالیت لمنځه حتی د کلمو بندښت د پوتاشیم د کمبود لامل رامنځته کیږي چې هایپوکالیمیا ورته وي او حتی که چیرته دوامدار اسهال رامنځته شي په مغټانو کې هم د وزن د کمیدو لامل ګرځي په هر غړي باندې مستقیما تاثیر لري خطر یې ډیر زیات دی او حتی که چیرته خونی اسهال موجود وي او په وخت درمل نشي حتی د انسان د مړینې لامل ګرځي راغلو د سوزاک مسلې ته دا په ماشومانو کې په ماشومانو کې که چیرته کوم ماشوم بغل وي یا د غوږ نه وینه راځي یا قیح راځي دې ته اکسترا انټسټینل کازز یا د کولمو څخه بیرونی اسباب وي چې که چیرته ستاسو کوم ماشوم سوزاک او اسهال موجود و ممکن دغه اسهال د دې د سوزاک لامل نو تاسو سوزاک درمل کړئ په اهتمامات چې د اسهال د پاره مدې نظر دي باید په کافی اندازه مایات واخیستل شي او وارث واخیستل شي بلې تړاو لري خو په ماشومانو کې نه په غټانو کې
مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکو لرو السلام علیکم بلې اوریدونکو په کرخه ده
السلام علیکم احمد جان
السلام بخیر اغلی ګران اورو راڅو کې د کوم ځای نه اړیکنی ولې
میرویس افغان زابل ولایت څخه غواړم په لښ نه اړیکنی ولې
میرویس د زابل ولایت نه ډیر ښه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب پرویز خپل را سره ملما دی خپل پښتنه مطرح کړه
اول خو سلام ډاکټر صاحب ته اول ما دا مریض سوزک لرم او پریدر کې لرم پریدر مینه کوي تاسو څنګه د وخت پېنی
سوزک لري او بل څه مشکل لري میرویس جان
سردرد لرم ډاکټر
سردرد لري
سردرد والے و اها پته ما اوسه اورورا پته ما اوسه تاسو ته جواب وای ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
دواړه بیل بیل مشکلات د سوزاک لاملونه ډیر زیات دي خو میرویس جان باید یو ډاکټر صاحب ته مراجعه باید وکړي لومړی تشه امتیاز باید معاینه کړي او د تشه امتیاز سره سره باید تلویزیونی معاینات وکړي چې آیا په ګردو مثانه کې خو کوم بل آفت موجود نه ده سردردي کولی کیږي چې د سترګو د ناروغۍ له امله رامنځته شي د پزې د ناروغۍ له امله رامنځته شي خپل د لمر سره مخامخ بې خوبي حتی ځنې ډېر داخلي دماغي نه چې د دې لامل ګرځېدل شي حتی د لوړ فشار له درد رامنځته کیدی شي د کاروبار د نشتون له وجې نه د تشویش له امله نو دا هم باید د داخله ډاکټر سره باید مراجعه وکړي مکمله تاریخچه ترې باید واخلي فزیکي معاینات یې باید وشي که کوم معایناتو ته ضرورت و هغه دې وکړي دا دواړه مشکلات به الله حل کړي
انشاءالله اوریدونکو خو ډېر دې پکرخه دوستانو تاسو نه هیله کوم چې زموږ نننۍ خبرونه ناس ناستی او کانګ ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده تاسو کوشش وکړئ چې په دې اړه باندې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ اوریدونکو لرو پکرخه باندې السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام خورجانی زه د بادغیس ولایت بالامرغد ولسوالۍ څخه باودین خبرې کوم د ازادې رادیو کارکونکو او
بس هم دغه یو پوښتنه مو وه
او بل پر دا تکلیف می دا پښو لارم دا پښې می ډیر درد کوي نو هغه خدای ډاکټر صاحب به جواب راته را نه کی
دا یو پښتنه دی خبرونه پوری تړاو لري په تاسو سره ډاکټر صاحب درته جواب درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
bale بهاودین خان ما شوم چې کله اسهال شو لومړی کار دا دی که چیرته د مور تی پورې وو او د تی خوړون کې ما شوم باید د مور شیدې ورته په کافی اندازه ورکړل شي مور ته ښه خواړه ورکوي تر څو شودې زیات شي دویم دا کده اسهال دفات زیات شو تاسو کوشش وکړئ چې حد اقل د وارث پونه باید په کور کې وشي ته ضرورت ته دا په هر کلینیک په هر شفاخانه کې په هر ځای کې د عامه روغتیا وزارت او د نړیوال صحي سازمان ویشلې دي په څلور ګلاس اوبو کې اچوي او د قاشوغې په واسطه یو یو غړه ورکوي دلته مشکل دا دی چې اکثرا مېند شکایت کوي چې زمونږ ماشومان وارث نسکي دو وارث د نسکلو علت دا دی چې تاسو داسې مه کوئ چې ګیلاس ډک کئ او د اوبو په شان تی ماشوم ته ورکړئ چې دا د اوبو په شکل باندې وسکئ چون هغه مالګه لري هغه لږ تروه وي نو تاسو وایي ماشوم ته په قاشوغه باندې یا د ګیلاس په واسطه یا د سرپوش په واسطه یو غړپ ورکوئ تر څو پورې هغه په وجود کې جذب شي دویمه مسله دلته چې پښتنې سره پښتنه راولاړیږي د کانګ یو ولادت خپل په بدن کې چې کله دغه د الکترولایټونو کمبود رامنځته شي کانګ برامنځته کیږي نو په همدې خاطر وای تاسو ماشوم ته وارث یا ملګین یو به ورکی تر څو د دوی د بدن پوتاشیم سوډیم او منرالونه پوره شي کله چې دا پوره شي خپل اسهال کمیږي او ته وارث په ورکولو کې تاسو وای د هر دفعه نسناستي ورسته حد اقل د ماشوم عمر او د هغې وزن ته دا کار وکړئ که د ماشوم عمر د یو کال څخه کم حتی نیمه پیاله وارث ورته د هر دفعې د وروسته ورکړئ تر څو پورې دا ضرورت پوره شي که چیرته د ماشوم عمر غټ و او د 50 کالو څخه پورته او حتی تاسو وی کولی شئ تر 250 ملي لیټرو پورې یا تر یوې پیالې پورې وارث ورته توسعه کوي تر څو چې دی سکلی شي د وارث سره سره پاکې اوبه ورکولی شئ شړومبې ورکولی شئ شوده ورکولی شئ شوروا سکلی شي حتی که چیرته ډیر خواږه جوسونه نه وي د میوې اوبه ورکولی شئ او که چیرته د میوې اوبه ډیرې خوږې وي په هیڅ ډول سره ماشوم ته ورنه کوي چې د اسهالاتو لامل ګرځي نو په دې خاطر باندې ماشوم ته تر هغه به مایات ورکي تر سو پورې تاسو څخه کمزور نه شي، دو بو د کمبوت سره مخامخ نه شي، چې ځنی خطرې علامې به زه تاسو سره شریک کما. وای هغه که ماشومان که چیرته دغه نخې نښانې پکې ولیدل شولې، په هیڅ ډول سره تاسو په کور کې مه ایساروئ. ماشوم که چیرته د اسهالاتو دفات یې د 5 ځلو څخه په 4 ساعتو کې زیات شو، اوبلنو ډیر زیات و، او د دې سره سره د ګیډې درد او استفراقات یې شروع کړل. استفراق یې وایي که چیرته په 1 ساعت کې د 3 ځلو څخه زیات و، دا خطرناک حالت دی، دا بستر ته اړتیا لري. ماشوم که چیرته په سترګو کې اوښکې وچې شوې، سترګې یې غوچې شولې، په ذمن کې که چیرته د ماشوم ژبه وچه شوله او تاسو ښکته د ماشوم د ګیډې پوستکی کش کړو، دا پوستکی داسې و چې زر بیرته خپل حالت ته نه راتله.
بله.
او دیتا او د ماشوم په ګیډه باندې تاسو وای کټه ګوته کې کاږئ، که چیرته ستاسو په ماشوم کې دغه د کټې ګوتې چاپ پاتې شو، دا هغه خپل حالت ته پوستکی راو، دا هم خطرناک حالت دی، دته کپلری ریفل ټایم وای.
بله.
یعنی او بلک د ماشوم بدن یخ شو، نبض یې سری شو، د زړه ضربان یې زیات شو، په تنفس کې ستونزې راولاړې شوې، حتی استفراقات یې زیات شو، د ماشوم شعور خرابېده.
بله.
نو دغه هغه خطرناک حالت دی د ماشوم په غایطه موادو کې که چیرته وینه ولیدل شوله، دردونه زیات شو، د ګیډې پړسوب زیات شو، نو دغه وای هغه وخت دی چې تاسو ماشوم په کور کې مه ساتئ، راسنې شفاخانې ته ویسئ. کله کله ځنې مریضان چې شدید وي په کور کې نه درملیږي، په کلینیک کې نه درملیږي، ځنې استفراقات حتی د ORS په واسطه باندې نه درملیږي، دوی مجبور دي چې د دوی د بدن یا د وینې الکترولایټو سویه اندازه شي، د دوی اسهالات باید تنظیم شي چې آیا دا خفیف اسهال دی، متوسط دی، شدید دی. دې چې کوم مایات د لاسه ورکړي دي، دا دیهایډریشن ته مریض تللی که نه، د اوبو کمبود ته خفیفه درجه دی، متوسط دی، او که نه په شدیده درجه کې بیا د تداوی پلان هم بدلیږي چې مجبور دی مریض چې کنول تطبیق شي، شفاخانه کې بستر شي، او د رګ د لارې کافي مایات باید واخلي، او که چیرته د دې سبب بکتریاوي یا بل لامل وي، د هماغه دپاره مناسب درمل ورته پیلیږي. نو په دې خاطر باندې هیڅ ډول باندې اورېدونکي باید په دې اکتفا ونه کړي چې هر ماشوم کې اسهال شو باید په کور کې تداوي کړم، ماشوم کې اسهال شو باید په دواخانه کې تداوي کړم. نه، کله کله شدید اسهالات دې ته اړتیا پیدا کیږي چې مریض به روغتون ته وړي، په روغتون کې به بستریږي، تر څو پورې عمومي وضعیت یې ښه شو بیا به کور ته په خیر سره ځي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. اورېدونکي بل هم شته دی او انده به کوم ځای نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوره ښه جوړ په خیر؟
په خیر اوسې ګران وروره، مهرباني وکړه نوم درته وایه، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
صفی الله پسرلی د بغلان ولایت دوشی ولسوالۍ کې لګینه.
اها، صفی الله پسرلی له بغلان. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، پرویز اقبال را سره میلمه دی، د داخله ناروغیو متخصص، د نس ناستی او کانګې په اړه باندې غږیږي، ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. بله، دی هم لاړه، اړیکه یې پرې شوله. بل اورېدونکی هم شته دی، نور اورېدونکي ډېر دي، بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه
په خیر اوسې ګران وروره؟ کوم ځای نه دی اړیکه نیولې، څوک یې؟
د شایسته کندهار، عبدالله.
عبدالله له کندهار نه، مهرباني وکړه خپله پوښتنه مطرح کړه.
نو زه ډاکټر صاحب ته یو پټه پوښتنه لرم، بیا زنګ ولای شي خور کوي که نه شي؟
نه، زه پوه نه شوم څنګه.
نه،
د جرایي
او یو جرایي ډاکټر صاحب تلاټ شو، هغه سره مشوره
وکړه.
په مخه دي خان.
د پښتنه لکه چې مطابق نه واس موږ د خبرونې سره. بل اوریدونکو هم لرو. السلام علیکم. بله
بله.
السلام علیکم.
وعلیکم
په خیر راغلی خبرونې ته، څوک یې، د کوم ځای نه دی اړیکه؟
بله، طارق صاحب احمد هم د هرات نه. سلامونه تاسو او ډاکټر کاته.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
بله، خور کیز ما د ډاکټر صاحب څخه دا سوال ما سپاسته چې د دغه ورانه سم خپل درد سي، مثلا تر دا څو تر څو تر درد سي، نو دا ته د ډاکټر صاحب مهرباني وکړي چې دغه یو رګ داسې درد سي.
اها دا خو کڅه هم زمنګ د خبرونه سره تړاو نه لري، خو بیا هم په تماوسه ډاکټر صاحب غواړي تاسو ته جواب وایي، مهرباني وکړه.
بله، قاری صاحب صد احمد خان کوشش دا وکا چې د اورتوپیډی د هډوکو او عصبي جراحت مخه وکړي په خیر سره، هغه به درته درمل او تداوی شروع کړي، الله به روغ جوړ کړي
ان شاء الله. بل اوریدونکو ده، السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام خورجانه،
په خیر راغلی، مهرباني وکړه نوم دې راته وایا، کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
پکتیکا.
پکتیکا، په خیر راغلی، مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
بله، زما خو دا سوزش مسله ده، مثال هر وخت سوزېږم او خوږېږم، لوی ځینې مینه مې کړې دي، خو مسله ټوله یې ګردې نه ده، مثال تکلیف راته، مثال هر وخت خوږېږم، هر وخت
واده دې شته ده فقیر زاده؟
نه،
مجرد دی
جی.
خاصه مده من سره ملتیا وکم.
اها، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، پتا ما اوسه ګران اوروره، پتا ما اوسه ستاسو پوښتنې ته جواب وایي.
فقیر زاده وای، زه بار بار سوزاک کیږم، د سوزاک لپاره باید نظافت زیات مراد شي، په کافی اندازه باید بوج کل شي، او هغه کسان چې بار بار سوزاکی گوډونه کړي، نو یو نقطې ته باید د دوی پام وګرځوم چې خځه او نارینه دواړه باید همزمان درمل شي، او فقیرزاده باید د داخلي ډاکټر ته کزي، که د یورولوژي ډاکټر ته زی، باید تشمیتیازي معاینه کې تلویزیونی معاینات هم باید وکړو، کڅ ورته لازم وي، حتی کله کله میکروب د دوا په واسطه باندې نه کېږي مقاومي، نو کله کله د ادرار کښت ته ضرورت پیدا کیږي، چې هغې ته کلچر انټي بایوګرام سینسیټیویټي وایي، چې د کم انټي بیوټیک په مقابل کې د ده دا بکټیریا چې راشنه شوې ده حساسه ده. نو ښه خبره دا ده چې یو یورولوجست یا د ګردو متخصص ته مراجعه وکړه، الله به دې روغ جوړ کړي انشاءالله.
بله، مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک یې، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
محمد اشرف من کابل. نه،
مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، نه خپل پوښتنه مطرح
کړه. سلامونه، ما په دوه پوښتنه وی چې ماشوم د خیر د پاره کوم زداګانې مفید واقع کیږي، او بل د کوم سفر وخت چې استفرار کې ماشومان لویان، د دغه علاج لپاره کوم دوايي علاج؟
بله، پوښتنه دی ډاکټر صاحب واخیستله، په تمه اوسه ډاکټر صاحب درته ځواب وایي، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
ښه، ماشوم د خروج د پاره وایي سالم مور به سالم ماشوم زیږی.
بله،
که مور سالم وي او په د حمل یا دوزانی تو په وخت کې پرې ښه خواړه وخوړل او پاتې شونې پیونه خوړل، میوه سبزی غوښه او حتی د کلسیم او د کمخونی د واگان او میاش پر میاشم ډاکټر ته بوتللا، او سالم د 3 کیلو نه پورته ماشوم وزیګو، او تر 2 کالو پورې د مشو د وسکل، او په ماغه وخت کې تاسو ورته خواړه ورکړل، دا بهترین ماشوم دی. د ام دین اورسته وي، تاسو ماشوم ته د مکتب نمخ کې خواړه شروع کړئ، شو د ورته ورکې، هغه ورکې، میوجات ورکې، د اقتصاد مطابق.
بله،
نو خما شوم به دنیا ته راشي، او کنا مور غریبه زاړی وی، واته به چیزی غولی وی، پر لا پسې کال په کال بچی را وړی وی، نو دا ما شوم به خوارزوا کې وی، دا به ضعیف وی، مور به ضعیف وی، ما شوم به ترش صحیح نه کوي. د استفراق لپاره ځنې خلک چې وي موټر کې کینی، د ته موشن سیکنس وای.
بله،
د دې لپاره خو په خپل سر باندې دوا ورکول دا غلطه خبره ده، کوشش باید دا وشي چې په ذهني ډول سره مور او ماشوم او غټان باید دې ته آماده شي، د موټر په داسې یو ځای کې کېنول شي چې هغه فضا آرام وي، هلته د سګرټ بوی نه وي، ځکه د سګرټ څښاک په موټر کې یو ستر ظلم دی، په موټر کې زمینه. او بل که چیرته احیانا مور کوم ستونزه ونه لري، ماشوم بل څه مشکل ونه لري، د ډاکټر د هدایت مطابق په دوا اخلي، په خپل سر به قلم دوا نه اخلي، ځکه دغه دواګانې کله کله ډیسنس یا خوب یا خوب وړی کیږي، داسې نه چې د موټره کوزیږي، خدای نه خواسته بل موټر یې ونه وهي، دا خپل د ژوند او ګواښ سره مسله ده. نو خواهش مې د ټولو اورېدونکو څخه دا دی چې هیڅ وخت ماشوم نه نیولې تر غټه پورې په خپل سر باندې درمل مه اخلئ، همیشه کوم درمل چې اخلئ، د ډاکټر د هدایت مطابق استعمال کړئ.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی. په لنډو کې دوستانو ته یو واري بیا هم یادونه وکړئ چې له کوم شیانو نه باید ځان وساتي تر څو له دغې ناروغۍ سره مخامخ نشي.
مخنیوی د هر څه مهم دی. لاسونه پاک پریمینځئ، پاکې اوبه وڅکئ، پاک خواړه وخورئ، چاپیریال هم پاک کئ، او هغه ماشومان چې د 15 کالو څخه کم دي دوی وپوهوئ چې تاسو د دغه دغه مسایلو سره چې مخامخ کیږئ نو د ډوډۍ څخه د مخه او د تشناب د راوتلو د مخه باید لاسونه په صابون ومینځئ. انشاءالله چې نظافت مراعت شو الله خوښی، او هیڅ وخت په ناروغ